ایجاد کرده است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پکې ادبي، فرهنګي او هنري مسلې راخیستل شوې دي، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې لسګونه افغان میرمنې په البانیا کې راټولې شوې او په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت غږ پورته کړی دی. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د افغانستان سفارت بندیږي. د سفارت کارکوونکي به دا اونۍ دا ودانۍ چې د افغانستان ملکیت دی د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. ټاکل شوی ده چې څه باندې دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په 20مه په لندن کې هم د افغانستان سفارت خپل فعالیت ودروي. معلومه نه ده چې دغه سفارتونه به همداسې بند پاتې کیږي او که به یې چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارل کیږي. په لندن اوسلو کې وروسته تر دې د افغانستان سفارتونه بندیږي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې حکومت یې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی د جولای په 1 اعلان وکړ چې د بریتانیا او ناروې په شمول د 14 سفارتونو او کنسولګریو له لوري توضیح شوي اسناد نور اعتبار نه لري. د استرالیا حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو یو شمیر پخوانیو پوځي افسرانو پوځي رتبې او مډالونه لغوه کړي. دغه پخوانی افسران چې یو وړه ډله بلل شوې تورن شوي چې په افغانستان کې تر قماندې لاندې کسانو جنگي جنایتونه ترسره کړي. د بریتانیا ګاردن ورځپاڼې او یو شمیر استرالیایي رسنیو لیکلي چې د استرالیا د دفاع وزیر ریچارد مارلس نن پنجشنبه خپل پارلمان ته د معلوماتو پر مهال دغه څرګندونې کړي. نوموړي ویلي چې متاثره شوي افسرانو ته یې چې له 15 کسانو کم دي لیکونه لیږلي او د هغوی نمونې نه دي یاد کړي. په استرالیا کې یوې څېړنې چې څلورو کلونو کې بشپړه شوې ښودلې چې افغانستان کې د دوی 25 پخوانیو او برحاله ځانګړو ځواکونو د ادعا له مخې 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي. استرالیا د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې افغانستان ته خپل شاوخوا 1.5 سرتیري استولي وو چې تر ډیره په اورزګان ولایت کې میشت وو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د ښځو غږونه واورېدل شي. نوموړي په کابل کې د ښځو پرونو لاریون ته په اشاره سره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې د دې ښځو جرأت له تصوره بهر دی. په کابل کې پرون څه باندې 10 تنه ښځې او نجونې راغونډې شوې. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه تامین کړي. د دغو معترضو ښځو د لاریون د افغانستان د ښځو تاریخ ته بدلون غورځنګ د غړو له لارې د کابل په لویدیځ کې ترسره شو. د دې غورځنګ مشرې رقیه سایی وویل چې له دې ویرې چې د طالبانو له سخت چلند سره مخامخ نه شي، نیم ساعت وروسته یې خپل اعتراض پای ته رسولی دی. د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه ادعا کوي چې د کابل ښار د 12 حوزې په مربوطاتو کې یې دوه بریدونه کړي دي چې پکې 15 طالبان وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې څرګنده کړې ده چې دا بریدونه یې د شمالي سرای او بادام باغ د لارې په اوږدو کې تیره شپه ترسره کړي. بل ورته د طالبانو یوه بله مخالفه ډله ملي مقامات ادعا کوي چې د کابل په دیوان بیګي سیمه کې 2 طالبان وژلي او 2 ټپیان کړي دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دغه راپورونه او ادعاوې نشي تاییدولی. طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاجکستان پرستر مفتی سعید مکرم عبدالقادر زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې بریدو شو. دا حمله د ښار په مرکزی جمعات کې وشوه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې عبدالقادر زاده په یو جریحدار وسیله ټپي شوی دی، خو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. برید کوونکی نیول شوی دی او تر اوسه د دې حمله علت نه دی روښانه. عبدالقادر زاده 16 کال عمر لري چې له 2010 کال راهیسې د تاجکستان د اسلامي مرکز د علماو د شورا مشر دی. دا شورا په تاجکستان کې د فتوا د ورکولو یوازینی مرجع ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سپتمبر په 12مه له خپل برتانیي سیال ډیوډ لامی سره له پولان څخه د ځمکې له لارې کیف ته ولاړ. دوی په داسې وخت کې کیف ته سفر کړی دی چې اوکراین له لویدیځ څخه غواړي چې د اوږده واټن توغندیو د ویشتلو بندیز ترې لرې کړي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خپرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په لنډه خبري برخه کې راځو دې راپور ته چې په لسګونو افغان ښځې په البانیا کې راغونډې شوې دي او غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د نقص په وړاندې په یو غږ وړاندیزونه وکړي. د غونډې برخوالو ازادي راډیو ته وویل چې دوی به نړیوالو ته دا وړاندیزونه وکړي چې څرنګه په افغانستان کې دوی خپل بشري حقونه ترلاسه کولی شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې نن د شاوخوا 130 ښځو او نجونو د غونډې دوهمه ده. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي رینا امیری هم برخه اخیستې ده. رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې له نړیوالو وغوښتل چې تر هغو د طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي چې له ښځو سره تبعیضي چلند یې پای ته نه وي رسولی. د جمهوري نظام پولیسي جرګه کې د کوچیانو استازی فرزانې کوچی په تیرانا کې د ازادي راډیو خبریالې ته د دې غونډې د هدف په اړه وویل.
په دغه درې ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د ښځو د مختلفو لیدلورو یا نظریاتو یا اندونو د راټولولو او د منسجم کولو هڅه کیږي. مسله دلته دا ده چې ښځې څنګه کولای شي هغه مسایل چې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې روان دي هغه په تخنیکي ډول وڅېړي، یو بل سره یې پرې بحث ولري.
دې غونډې ته له ایران، کاناډا، بریتانیا او امریکا څخه د افغان ښځو استازي ورغلي دي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې یو شمېر مېرمنو غوښتل چې له افغانستان او پاکستان هم دې غونډې ته ورشي، خو مخه یې نیول شوې ده. فرزانی کوچی وویل چې دوی به نړیوالې ټولنې ته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو د هواري لپاره د غونډې په پای کې وړاندیزونه وکړي.
زموږ هڅه دا ده چې موږ وکولای شو یو حل لاره یا حداقل یو څه نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کړو چې د افغانو مېرمنو له ادرسه دغه خبره ده، دغه وړاندیز دی، دغه توقع ده.
د غونډه څو اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې ده چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت د اګست په 1 وویل چې د دغې ډلې مشر هبت الله اخوندزاده د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لپاره نوی قانون توشیح کړی دی. طالبان وایي چې دا قانون د احتساب او آداب او اصولو په اړه دی او هدف یې له منکراتو څخه منع کېدل او له ګناه څخه ځان ساتل دي. په دغه قانون کې راغلي چې د ښځې د ټول بدن پټول لازمي دي او له فتنې څخه د مخنیوي لپاره د ښځې د مخ پټول ضروري دي. همداراز په دغه قانون کې د ښځو شخ که تلاوت او نعتخوانی هم وي په عمومي ډول منع شوی او د ښځو لوړ شخ او رد بلل شوی دی. دا قانون په نړیواله کچه د بشري حقونو ډلو غندلی دی.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 40,000 دینی مدرسې جوړې کړې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر کال لاسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته دا څرګندونه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته لږ پګم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هر ډول زده کړې بندې شوې. تفصیل له عبدالله سپوږمۍ نه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې 6 میلیون نجونو په وړاندې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې یې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 21,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 40,000 یې پکې مدرسې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3,000,000 او 8,200 تنه په زده کړو بوخت دي.
په ټول هیواد کې 22,250 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري چې له دې جملې څخه یې 9,609 باب مدرسې او 9,200 باب دارالحفاظونه، 115 باب دارالعلومونه او 9 باب دارالایتامونه دي چې 15 باب یې له پول بهر د میشت افغان مهاجرونو لپاره جوړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې جملې څخه 115 باب خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره نجونې او څومره نارینه زده کوونکي په دیني زده کړو بوخت دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1404 لمریز کال کې 14,000 نورې دینی مدرسې هم جوړې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې دوی عصري علومو او زده کړو ته ډېره اړتیا لري. یولسم ټولګي زده کوونکی نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي رادیو ته وویل،
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوې او زه په کور ناسته یم، ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نړۍ سره سیالي ولرو، او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربت راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ونرسېږي، د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل همدا د مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مسایل پکې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په دورستیو صنفونو کې، تفسیر شته، د عقیدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کالب کې تدریسیږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي او داسې نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري، یعنې دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کړي، د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرښت نه یوازې دا چې ټولنه بې سواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره لا نور ډېرې ستونزې زیږوي.
زده کړو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي، افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې درلودلې، دومره وده موږ په ورستۍ شل کلنه دوره کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي درلودلې. موږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، موږ بیرته د جهالت په ژوا ته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخت اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعې په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کب په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډېر شوی او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوې مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوي و چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو کمالا هاریس او ډونالد ټرمپ یو ورځ وروسته تر دې چې په مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل، د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو د تلین په مراسمو کې یو ځای برخه واخیسته. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هغه مرستیاله کاملا هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په نیویارک کې پرون د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د برید ځای ته ورغلل. په دې حمله کې چې د الوتکې په واسطه 30 کاله مخکې القاعده شبکې وکړه، د نیویارک دوه تجارتي دنګې ماڼۍ ونړېدې او نږدې 3000 کسان وشل شول. کاملا هاریس او ډانلډ ټرمپ سره لدی چې تر دې یو ورځ مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بحث کې چې 90 دقیقې دوام وکړ پر یو بل سخت نیوکې وکړي، خو پرونې روغبړ سره وکړ او سره وشخېدل. بیا وروسته د لمانځنې د مراسمو لپاره په قطار کې ودرېدل. د دې مراسمو پر مهال د پیښې د قربانیانو نومونه، د هغوی خویندو، میندو، میرمنو، ورونو او د کورنۍ نورو غړیو واخیستل. بیا وروسته د درناوي لپاره عسکري موزیک وشغول شو. القاعده شبکې د دې برید پر مهال چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه یې وکړ، د نیویارک سربیره درېمه مسافر وړونکې الوتکه د امریکا د دفاع وزارت له ماڼۍ سره وجنګوله او څلورمه د پنسلوانیا په لور د برید لپاره روانه وه چې مسافرو د پیلوټ پر کابین برید وکړ او د الوتکه نسکوره شوه. په نیویارک کې تر مراسمو وروسته کاملا هاریس چې د نومبر په 5مه به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ټرمپ سره سیالي کوي، له ولسمشر سره یو ځای پنسلوانیا ته ولاړل او هلته یې د وژل شویو 26 مسافرو یادګار ته د ګلونو ګیډۍ کېښودې. د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نېټې بریدونه القاعده شبکې وکړل چې هغه وخت یې مشران د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دېره وو. واشنگتن د طالبانو له حکومت هغه وخت د القاعده د مشرانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو موافقه ونه کړه. همغه وو چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې نسکوره کړ. تر دې حملې وروسته امریکایي ځواکونه نږدې 40 کاله په افغانستان کې پاتې شول، چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده. او بیا د دوحې د تړون له مخې چې له طالبانو سره لاسلیک شو، امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیرته کابل ونیو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د ماشمانو لپاره څرنګ شعر ولیکو؟
د ماشمانو لپاره ښه شاعر هغه دی چې بلا شعور کې او خپل حافظه کې، شعوري حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه ذخیره کوي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومانو د ادبیاتو د کور لنبیاتو خبرو.
اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې وتر ټولو مهربان بوټی ازغی دی، د وسلو په دوکانونو په لوی کلپ وي زنګ وهلی.
له هنرمند آسیه مهربي سره شخېدلی یم.
نوې سندره مې لرله یا لرم سندره نه سندرې لرم.
د نورستان د طبیعت د ښکلاو په لاره کې مو له خنډونو خبرم. د ماشومانو د ادبیاتو کور په جلاوطنۍ کې خپل لومړی غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسکونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الاسخم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې دا بنسټ په کابل کې تاسیس کړ. ښاغلی اسخم د جمهوری نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو،
یو دا چې ماشومان خپل لیکلو ته او مطالعې ته وهڅول شي، نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د په مثلا پروزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې ترسره شوې چې په دې سیالیو کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګه رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته یې جایزې ورکول کېدې. دغسې یوه سراسري سیالي د کیسه لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ ترسره شوه چې په ټول افغانستان کې ماشومانو خپلې کیسې ور ولېږلې او ګټونکو ته یې ستاینلیکونه او جایزې ورکړل شوې. د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغو کې تازه کار لیکوالې او لیکوال په دې ترینونګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول، همداسې ماشومانو ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې ډېره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډېرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو دپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی، د ښاغلي زغم په وینا نوي غړي پیدا کړي دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوي غړي نوي ملګري هم موندلي دي. مختلفې کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر ده چې اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوي کلپونه، کارتونی فلمونه او دغسې انیمیشنونه او داسې نور تصویری مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیره اونۍ شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون په نوم وشوه. د دې غونډې لویه برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیله شوې وه. ښاغلی لیوال چې په خپله یې هم ماشومانو ته شعرونه ویلي دي، د ماشوم د عمر مسأله یاده کړه چې باید له سن سره سم هغوی ته شعر ولیکل شي.
له سن سره په مطابقت کې د پتیره بیا کې د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او کتنا شعر چې اوس نن په خبرې کوو کدا وسنجو، زه داسې فکر کوم تنا دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دغه رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کېږي، دا د وړکتون د سن بوتون دي. کېدلی شي له درې کلنۍ نه شروع شي، د درې کلنۍ نه تر حداقل تر شپږ کلنۍ پورې.
د کرکتونکو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شعر پکار دی چې رتم ولري، تکرار کلمات پکې وي ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي. په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي. د وړکتون د ماشومانو لپاره د شعر موضوعات ورځنی وي، یعنی طبیعت پکې یادېږي، د څارویو په اړه لیکل کېږي، د انسان د وجود د غړیو په باره کې څه پکې وي، خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشوم یې ویني لکه لاس، سترګې، پوزه، سر، غوږونه او پښې. له وړکتون ور پورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتېږي. په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر په ذهن کې حک شي. د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري، داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي. د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو، شکلونو او عددونو سره آشنا کوي. هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي، د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کېږي. د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي، خو دا استعاره به پیچلی نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي. د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځایشي او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کېږي، داسې چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي. په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کېږي. مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډېر عمر لري، ممکن د شعر ژبه او تصویر یې ډېر ساده نه وي، لږ پیچلی وي او پیغامونه یې هم د دې عمر د ماشوم لپاره په آسانۍ د درک وړ نه وي. کره کتونکي په دې اندي چې له لویه سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکلي شعرونه باید غمجن نه وي او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي، الهام ورکړي او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي. عبدالغفور لیوال وای چې یو ډول شعرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کېږي چې کېدای شي هم د مشرانو لپاره په زړه پورې وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي. ښاغلی لیوال د مثال لپاره وای:
تورې سترګې د پیشونګوري، دان ته ولاړ دی اوبو ته ګوري، د اوبو منځ کې ځان ورته ښکاري، څومره ښایستوکی ځوان ورته ښکاري، چې ورنږدې شي نو ورنږدې شي، چې ترېنه تښتي تصویر ترې پرې شي، بیا ورته راشي په مینه ورو ورو تصویر پیدا شي، تا په مینا ورور ما شو مهرام ده ننداره ګوري دغه د تصویر لګیان دی په شونګوري او دی وبو یو ما شو ورته ناس دی ورته ګوري ما شو مهرام ده ننداره ګوري کله نا کله په خندا خوري چې په شونګوره تپلی لډاره ده ورته څکشي غکلی لواره چې په شونګوره ورو بیر تراشي د اوبو ډنډ کې په تماشا شي ماشومې ګوري تصویر لورایا ورته غوریږي له خپله ځایا دنیا همدا ده ښکلا هم دومره غواړې تر دې لا خوږه څومره بس مونږ پرېږدی همدغه ژوند ته د دې ماشوم او پیشو پیوند ته دا شعر کیدلی شي یوازې او یوازې د ماشوم د پاره نوی اما د ماشومانه دنیا په اړه
د ماشومانو د ادبیاتو د کوربنسټ آنلاین غونډې ته شاغلی لیوال د ماشومانو د هغو شعرونو په اړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل
هغه اشعار چې د ماشومانو دنیا من ترپی زمو او په ساده ژبه دا په حقیقت کې مونږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي من په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ د طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي
هغه شعر چې هم ماشوم ته په زړه پورې او هم مشانو ته به شعرونه باید له دې سره ګډ نه شي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه بیا هم شغلې لیوال
پوری د ماشوم لپاره دی ماشوم کولای شي دا ازیان ته وکړي چون 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 دی چورګورې دی بیا وی چرګې بچونې دی برک 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 تو 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 سپین 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 هر څوک چې پری پوښول دوه هغې به ورکړم چرګ به په خبر کړم دا د ماشوم لپاره شعر دی په دې کې خصوصیتونه څه دي د غږونو تکرار عین زمان کې د غږ په طبیعت کې اوري نو ماشوم یو چرګه له خپلو چرګوړو سره لیدلی وي د پوهیږي چې دا څه معنی چون 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 د ماشومانو غږ او د چرګوړو غږ چوری دي چرګوړي دي یوې چرګې بچوړي دي برګ 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 دلته نه ده نه چرګوړي دي په عین زمان کې د شمار د شمیر مهارت د شمیرلو سکیل د ماشوم زیاتی برګ 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 درې دانې برګ دي تور 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 درې دانې تور دي
عبدالغفور لیوال زیاته کړه چې د ماشوم لپاره ښه شعر هغه څوک لیکلی شي چې په لاشعور او حافظه کې د ماشوم توپ ډېره برخه زیرمه کړې وي د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په وروستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډېرو افغانانو په حقیقت کې ماشوم توپ نه دی تجربه کړی
متاسفانه مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشومتوب نه محروم نسل یاست ما خپل ماشومتوب نه دا تجربه کړای سره لدی چې د انقلابونو قطر روس ترغه خو هغه دودی زروزنه هم دا شی و چې ما ماشومتوب نه تجربه کړای ځکه په ماشومتوب کې پلرنې روزنه له ما نه خندا او ژړا دواړه واخستل دواړه شرم د شرم کې راغله وروسته وختو کې چې زه پلیکنه به شروع کړای او ولنه کیسې ستانز مې نومه ممدغه و چې مخانده مجاړه شرم ده شرم دا یو ده بل سوزه دې منګه دې ټولنې دې دودی دې روزنې دا په اصطلاح دغه د زکریال نسل ده چې دوی فارمی روزنه ور کوي ماشوم باید د ګټي جوړون کوي شي هغه کدیم ځکه ګټه ده کدی اخرت ګټه ده
شخلی سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشوم توبې نه دی تجربه کړی هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي
چې هر څوک ماشوم ته تخلیق لاس پورې کوي یو ځل دې بیرته خپل ماشومتوب ته ولاړ شي هغه خپل ارمانونه هغه څه چې ته نه دی لیدلی نه دی تجربه کړی هغه دې راژوندي کړي په خپل تخلیق کې دا یو بل دغه دغه څنګه چې لیوال څه ورته اشاره وکړه دغه خیال ته بول خوب ته بول دا ډیر عالی کار ده ماشوم په یو خلاق موجود بدلی تخلیق خیال دی انسان خدای نه کده دا باید راویښ شي او دا شعر دا کار ډیر کولای شي
کرکتون کې پدی باور دی چې شعر د ماشومانو تخیل پیاوړی کوي ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري هڅه کوي چې صحنه تصور کړي نو ذهن یې له دې سره پراخیږي د شیر آهنګ او ریتم د ماشوم د اوریدو مهارت غشتلې کوي. ډیر کله مشاورو چې ماشوم له ښوونکي څه نشي زده کولی او هغه وخت یې په درس سر خلاصی شي چې له ځان سره څه ولولي، چې په دې ډول یې په ټولګي کې وخت ضایع کیږي او که ځینې شیان لږ پیچلي وي ممکن زده یې نشي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولی شي. شعر د ماشوم د کلماتو زیرمه هم پراخوي. بل لور ته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشومتوب وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعره هیلې غواړي، امیدونه غواړي، هغه څه غواړي چې ورځنی ژوند چلنجوي لکه ویره او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلې کیږي او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړېږي. خو د زلمیانو او مشرانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی. مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. له یوې خبرتیا وروسته د مشرانو لپاره هم داسې یو شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه. له آزادی رادیو
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
رازی میندو توا کور کرو ز خبر مد میندو پاچایی که د تریاک و پشن رخت به د غنم و جیر خایست گلدو زکی گی د منو غنده بسو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د ماشومان لپاره څنګه شعر ولیکو؟
د ماشومان لپاره ښه شاعر هغه دی چې په لاشعور کې او خپل حافظه کې شعوري حافظه کې د ماشوم تو ډیره برخه ذخیره کړي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومان او د ادبیاتو د کور لنبیاتو خبره
اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې بهر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی اغزی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی.
له هنرمندې آسیه مهرابي سره شخېدلی یم.
نوې سندره مې لرله یا لرم سندره نه سندرې لرم.
د نورستان د طبیعت د ښکلاو په لاره کې مو له خنډونو خبرو. د ماشومانو د ادبیاتو کور په جلا وطنۍ کې خپل لومړی غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسکونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الله اعظم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې دا بنسټ په کابل کې تاسیس کړ. شاغل اسخم د جمهوری نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو،
یو دا چې ماشومان په خپل لیکلو ته او مطالعې ته وهڅول شي، نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د مثلا پروزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې ترسره شوی چې په دې سیالیو کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګه رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته یې جایزې ورکول کېدې. دغسې یوه سراسري سیالي د کیسه لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ ترسره شوه چې په ټول افغانستان کې ماشومانو خپلې کیسې ور ولېږلې او ګټونکو ته یې ستاین لیکونه او جایزې ورکړل شوې. د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغو کې تازه کار لیکوالې او لیکوال په دې ترینونګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول. همداسې ماشومانو ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې هم ډېره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډېرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو دپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی، د شاغلي زغم په وینا نوي غړي پیدا کړي دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوی غړي، نوی ملګری هم موندلې دي. مختلفې کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر دا دی چې اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او دوی د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوی کلپونه، کارتونی فلمونه او دغسې انیمیشنونه او داسې نور تصویری مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیره اونۍ شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون په نوم وشوه. د دې غونډې لویه برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیله شوې وه. شاغلی لیوال چې په خپله یې هم ماشومانو ته شعرونه ویلي دي، د ماشوم د عمر مسئله یاده کړه چې باید له سن سره سم هغوی ته شعر ولیکل شي.
له سن سره په مطابقت کې د په تېره بیا د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او کتنا شعر چې اوس نن پرې خبرې کوو کدا وسنجو. زه داسې فکر کوم تنا دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دغه رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کېږي، دا د وړکتون د سن متون دي کدل شي لدری کلنې نه شروع شي لدری کلنې نه تر هدا اقل تر شپږ کلنې پورې
د کرکتون کو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شیر پکار دی چې رته ملري تکرار کلمات په کې وي ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي د وړکتون د ماشومانو لپاره د شعر موضوعات ورځنی وي یعنی طبیعت پکې یادېږي د څارویو په اړه لیکل کېږي د انسان د وجود د غړیو په باره کې څه پکې وي خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشوم یې ویني لکه لاس سترګې پوزه سر غوږونه او پښې له وړکتون ور پورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتېږي په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر یې په ذهن کې حک شي د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو شکلونو او عددونو سره آشنا کوي هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کېږي د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي خو دا استعاره به پیچلې نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځای شي او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کېږي داسې چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کېږي مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډېر عمر لري ممکن د شعر ژبه او تصویر یې ډېر ساده نه وي لږ پیچلی وي او پیغامونه یې هم د دې عمر د ماشوم لپاره په آسانۍ د درک وړ نه وي کره کتونکي په دې اند دي چې له لویه سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکلي شعرونه باید غمجن نه وي او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي الهام ورکړي او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي عبدالغفور لیوال وای چې یو ډول شعرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کېږي چې کېدای شي هم د مشرانو لپاره په زړه پورې وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي شغلې لیوال د مثال لپاره وای
تورې سترګې د پیشونګوري دانته ولاړ دی اوبو ته ګوري د اوبو منځ کې ځان ورته ښکاري څومره ښایستوکی ځوان ورته ښکاري چې ورنږدې شي نو ورنږدې شي چې ترېنه تښتي تصویر ترې پرې شي بیا ورته راشي په مینه ورورو تصویر پیدا شي په مینه ورورو ماشوم حیران دی ننداره ګوري دغه د تصویر لګیا دی د پیشونګوري او د اوبو یو ماشوم ورته ناست دی ورته ګوري ماشوم حیران دی ننداره ګوري کله ناکله په خندا خوري چې پیشونګوری ټپلی له ډاره دی ورته څک شي غکړي له واره چې پیشونګوری ورو بېرته راشي د اوبو ډنډ کې په تماشا شي ماشومې ګوري تصویر له ورایا ورته غوریږي له خپله ځایا دنیا همدا ده ښکلا هم دومره غواړې تر دې لا خوږه څومره بس مونږ پرېږدئ همدغه ژوند ته د دې ماشوم او پیشو پیوند ته دا شعر کیدلی شي یوازې او یوازې د ماشوم دپاره نه وي اما د ماشومانه دنیا په اړه
د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې ته شاغلی لیوال د ماشومانو د هغو شعرونو په اړه چې مشرانو ته اهمیت لري وویل
هغه اشعار چې د ماشومانو دنیا مونږ ته راپېژني او په ساده ژبه دا په حقیقت کې مونږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي مونږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي
هغه شعر چې هم ماشوم ته په زړه پورې او هم مشرانو ته دا شعرونه باید له دې سره ګډ نه شي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه بیا هم شغلی لیوال
پورې دا د ماشوم لپاره دی ماشوم کولی شي دا ازیان ته وباسي چون 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 چونی دی چورگوری دی بیوی چرگی بچونی دی برک 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 تو 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 سپین 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 هر چوک چپری پوشون دو هگه با ورک لما چرک به خبر کړم دا د ماشوم لپاره شعر دی په دې کې خصوصیتونه چی دي د غږونو تکرار عین زمان کې د غږ په طبیعت کې اوري نو ماشوم یوه چرګه له خپلو چرګونو سره لیدلې وي ده پوهېږي چې دا څه مانا چون 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 د ماشومانو غږ او د چرګونو غږ چوریری چرګوری دي یوې چرګې بچونی دي برګ 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 دلته نه ده علی چرګوری دي په عین زمان کې د شمار د شمیر مهارت د شمیرلو سکیل د ماشوم زیاتې برګ 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 درې دانې برګ دي تور 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 درې دانې تور دي
عبدالغفور لیوال زیاته کړه چې د ماشوم لپاره ښه شعر هغه څوک لیکلی شي چې په لاشعور او حافظه کې د ماشوم توپ ډیره برخه زیرمه کړې وي د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په وروستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډیرو افغانانو په حقیقت کې ماشوم توپ نه دی تجربه کړی.
متاسفانه مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشوم توپ نه محروم نسل یاست. ما خپل ماشوم توپ نه دا تجربه کړی سره لدی چې د انقلابونو قطار وروسته راغی خو هغه دودیزه روزنه هم داسې وه چې ما ماشوم توپ نه تجربه کړی ځکه په ماشوم توپ کې پلرنۍ روزنه له ما نه خندا او ژړا دواړه واخیستل دواړه شرم د شرم کې راغله وروسته وختو کې چې زه پلیکنه مې شروع کړی او اولنۍ کیسه یې ستانز مې نومې ما همدغه و چې مخانده مه ژاړه شرم د شرم دا یوه ده بله ستونزه د مونږ د ټولنې د دودیزې روزنې دغه فیصله ده دغه د زده کړیال نسل ده چې دوی فارمي روزنه ورکوي ماشوم باید د ګټې جوړوونکی شي هغه که د مځکې ګټه ده که د اخرت ګټه ده.
ښاغلی سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشومتوب یې نه دی تجربه کړی هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي
چې هر څوک ماشوم ته په تخلیق لاس پورې کوي یو ځل دې بیرته خپل ماشومتوب ته ولاړ شي هغه خپل ارمانونه هغه څه چې ده نه دي لیدلي نه دي تجربه کړي هغه دې راژوندي کړي په خپل تخلیق کې. دا یو بل دغه دغه څنګه چې لیوال صاحب ورته اشاره وکړه دغه خیال ته بول خوب ته بول دا ډیر عالی کار ده ماشوم په یو خلاق موجود بدلی تخلیق خیال د انسان خدای نه کده دا باید راویښ شي او دا شعر دا کار ډیر کولای شي.
کره کتونکې په دې باور دي چې شعر د ماشومانو تخیل پیاوړی کوي ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري هڅه کوي چې صحنه تصور کړي نو ذهن یې له دې سره پراخیږي د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اوریدو مهارت غښتلی کوي ډیر کله موږ اورو چې یو ماشوم له ښوونکي څه نه شي زده کولی او هغه وخت یې په درس سر خلاصی شي چې له ځان سره څه ولولي چې په دې ډول یې په ټولګي کې وخت ضایع کیږي او که ځینې شیان لږ پیچلي وي ممکن زده یې نشي د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولی شي. شعر د ماشوم د کلماتو زیرمه هم پراخوي بل لور ته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشومتوب وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعره هیلې غواړي امیدونه غواړي هغه څه غواړي چې ورسنۍ ژوند چلنجوي لکه ویر او خطر همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي احساسات پیچلې کیږي او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړیږي خو د زلمیانو او مشرانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. لوی خبرتیا وروسته د مشرانو لپاره هم داسې یو شعر لرو
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ
رازی میندو تا واک ورکړو رازی میندو تا واک ورکړو ز خبرې مته میندو پاتایي کې د تریاکو پښنرخت به
د غنمو ژیړ خایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې بسور او تازه بو د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو. زه خبر یم د میندو واکمنۍ کې هر اسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به وریږي په باران خیستې سندرې. زه پوهیږمه د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلب وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخبۍ تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زوړ سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو. زه خبر یمه د میندو پاچاهۍ کې د تریاکو په شنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې په سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
ښاغلی لاهو څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولې.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو.
د خبرونه په دې برخه کې د موسیقي هنر ته مخه کوو. هنرمند آسیا مهربي په جرمني کې ژوند کوي. دوی له شپږ کلونو راهیسې په سټوډیوګانو کې سندرې ثبتوي، یعنې دې هنر ته یې په رسمي ډول مخه کړې ده. دوی پخوا هم له سندرو سره مینه لرله. آغلې مهربي خپلو سندرو ته تر ډېره د ښځینه لیکوالو شعرونه انتخابوي. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه او د دوی د هنر د نورو اړخونو په ارتباط د دوی نظر درسره شریک کړم، لومړی به ترې واورو چې تر اوسه یې څو سندرې په منظم ډول ثبت کړي دي.
فکر کوم نسته یولس سندرې به وي، خدای غاړې نه بندوي. چې مثلا یو دوې سندرې درې مې لایف ویلي دي، یوه د بیټهوفن په فست کې او بله هم د ګوتن انسټیټیوټ یو درې ورځنی فستیوال په برلین کې و. نو هغه خو لایف دي، خو هغه نوې جوړې شوې وې، یعنی د تکراري سندرې نه ولې چې ما خپلې سندرې هلته تکرار ویلي.
تاسو نوې سندرې ویلې دي یا مو په کومه نوې سندرې کار کړی ده په دې وختو کې؟
نوې سندره می لرله یا لرم سندره نه سندرې لرم، خو کله کله بعضې پېښې اوسي په ژوند کې چې هغه خنډ وګرځي. نو په دې دلیل ما یوه نوې سندره لوی اختر ته لرله، خو متاسفانه ما یوه ترافیکي پېښه درلوده، د هغې د امله شاته واچول شوه تر اوسه پورې.
د موسیقي د هنر په دغه شپږو کلونو کې که چیرې تاسو د خپلو سندرو ته وګورئ، له پیله تر اوسه پورې څه تغییر پکې راغلی؟
له پیله تر اوسه دا تغییر پکې راغلی دی چې زه ډیرو توکو ته متوجه شوم. اول مثلا د تورو تلفظ، دا هغه څه دی چې بعضې تورې په سندره کې سره جنګول جلا ویل کیږي، دغه شي ته یعنی زه خپله وروسته متوجه شوم چې هغه یو توری چې دی یا یوه کلمه چې ده هغه باید سم ویل سي چې د هرې لهجې پښتون یا پښتنه یا اورېدونکی په پوه سي. چې مطلب د دې څه دی. یو ما دغه زده کړه او بل می دا زده کړه کله چې څوک خپل نوښت کوي خپل کمپوز کوي تمن چې هغه یو رنگ نسبتا راځي. او که څه هم زما په سندرو کې دغه شی نه دی راغلی ځکه چې ما ډېر پام ورته کړی دی، نو دغه یو رنګوالی هم ما په نظر کې نیولی دی چې یو رنګ رانسي. مثلا د بعضې کمپوزیتورانو سندرې چې بل چا ویلي چې څوک یې اوري سړی پوهېږي چې دا چا کمپوز کړی ده. دغه دوه شیان چې یعنې ما خپله حس کړي دي دغه تغیر ما په خپلو سندرو کې لیدلی دی.
او د شعر د انتخاب په برخه کې څه تغییر راغلی؟ د زه ورته ګورم تر ډېره پورې تاسو د نجونو او ښځینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي دي. اول خو دا سوال مهم دی، آیا قصدا دا کار کوئ او که نه تصادفا دغه شعرونه ستاسو له موسیقي سره سم راغلي؟
که رښتیا ووایم زه اصلا قصدا دا کار کوم. مخکې له دې چې زه سندرې پیل کوم نیت مې کړی و خو لا مې بللې نه وې، یا پیل کړې مې نه وې. نو ما د ډېرو نارینه وو شعرونه ما کمپوز کړي وه چې د هغوی په مابینځ کې یوه ښځینه شاعره چې ارشده شاعره چې وه چې هغه سویلا جان اصغری وه د هغې شعر وو. نو ما اکثره د نارینه وو دا کمپوز کړي وه. بیا وروسته چې ما اوله سندره وویل چې د سویلا جان یو نظم وو، د هغه وروسته متوجه شوم دا کار یا نه دی سوی یا کم سوی او که سوی زه به نه یم په خبره مل دغه څه باید وسي او دغه کار باید یو څوک وکړي. نو دغه وروسته ما شعوري یا قصدا فیصله د ښځو شعرونه انتخاب کړه. او بل دا یو بل اړخ هم لري چې د ښځو په شعرونو کې ما ډېر نوي څه ولوستله.
یعنی داسې احساس چې پکې پیدا کړو لکه هغه کوم څه ته خپله احساسوي، مطلب مو همدا ده؟
سل په سل کې بله بله. او بل د ښځو په شاعري کې ډېرې نوې خبرې دي، ډېرې نوې خبرې دي. دوی مثلا ډېر نو موضوعاتو ته په شعر کې اشاره کړې ده چې هغه د نارینه وو په شعرونو کې مثلا تکراری دي. ښځې که مو پام کړی ښځې ډېر هماسي شعرونه نه لولي. مثلا کوم پام کړي ډېر سندرغاړي د شاعرانو شعرونه اخسي چې هغه ډېر ماسي، یا مثلا پر قوم باندې ډېر دلالت کوي، یا خپل پر هغه لاسته راوړونو باندې، یا پر هغه تاریخي ماسو باندې ډېر ډېر دلالت کوي. یا ما ښځې بیخي د بلې زاویې سره لیکي، د بل اړخه لیکي، او هغه نه پوهېږم هغه یو بل بل څه په نظر کې لري او بل احساس لري، یا بل احساس یې په خپلو شعرونو کې، یا نور احساسات یې په خپلو شعرونو کې بیان کړي دي.
تاسو یو بل نوښت هم کړی دی، د مثلا په یوې سندرې کې مو د څو شاعرانو شعرونه یو ځای کړي دي، دا کار مو په څه نیت کړی؟
دا کار مې کړی وایم دغه سندره چې وه د زما ذات، دا اول یوازې د زمزمینی عزیز شعر و چې ما دا کمپوز کړی. او کله چې رژیم بدل سو او تیر جمهوریت په حساب په ناڅاپه توګه رنګ سو او محدودیتونه پر ښځو پر نجونو باندې بیا پیل سو، ما فکر وکړ چې دا سندره باید دغه څه شروع نسي چې زما د ذات ورکولو ناره هم شوې ده، یوه شیبه کې ګناه شوې توبه هم شوې ده. ما دا باید یو فیرست ولري. بیا دې کې ځکه د ښځینه وو یا د نجونو د میرمنو شعرونه راسره، او په دې کې د مهتاج د شعر درې بیته واچول چې عینن دغه موضوع وله. وروسته مال په دې کې به ډېر دغه راسي هم به نوښتې، هم زما کار ډېر کم دی یا لږ دی، هم به دغه شاعران یاد سي، او هم به هغه د دې احساسات بیخي سره ورته دي. ټوله یو درد لري، او ټوله دغه ټولنې د ناکردو سه دومره پغاو دي، دومره زیانمنې دي، او دومره اغېزمنې دي، منفي اغېزمنې. بیا مې د مریم د شعر یو د غزل یو دوه بیتم په ګډ کړه. نو دا داسې یو شی ولي چې مال دغه یو مشترک درد موږ ټوله لرو، او کاشکې دا په شعر کې مې یو ځای کړو. او دا کار چې مې وکړ، اول مې د زمزمې څخه اجازه واخیستل. مل ما خو دغسې یو کار کړی دی، ته خو به نه خفه کېږې؟ هغې را ټول برعکس زه ډېره خوشحاله یم. نو دا مې د ټولو په اجازه دا کار وکړ. او که رښتیا ووایم زه اوس شخصا خپل خوشاله يم چې دا نو وشت می وکي د دې په خواشه او
تاسو
سات می ټول انتوراند.
بله اسې جنې کسم تاسو ول ست خوشاله خوشاله یا تاسو په دې کار باندې، لیکن ورسره تر دې چې دا مختلف شعرونه مو په وې سندر کې ځای په ځای کړل، تاسو ته دا سندر یو معلومه سو انده احساس چې وکړه یو احساس چې په دې سندر کې
نه